از ما خبره ده ده مشرانو چه ورسوی و سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقوقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزه سره برابره ده. ملګري ملتونه پر افغانستان پر واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 1400 کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي. او دا د شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګله د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له 1 کلنۍ نه یې هنر ته مخه کړې وه، څه باندې 15 سلګونه سندرې وویلې چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګله د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافعي سیسټمونه، هلیکوپټرې او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بي پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربي پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساره کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیمه پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو 2 میاشتو کې 300 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوې دي.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجا تر لس جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انج د کخت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمن څومره توپیر دی، په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انج چې د تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجن چې د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشول عمله پیغور نه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکي ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا ور د استعمال که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خانه، دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډېرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرم سیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اته د کارخونی لمنځه وړل شوی دی. یو سل اته ویشتنه بلابل ډولونو مخدره توکي ترلاسه شوی دی. یو سل شپږ دېرش هکتار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده، او اته سوه څلور اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلی چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ دلته غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، ساده مو غنم کرلې دي. یا د تریاکو بدیل کې موږ نور څه نه دي کرلي، موږ د دودا صدا غواړو د تریاکو بدیل کې. موږ چې داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي، یوازې د هغه نه زموږ د کورنۍ بسنه نه شي کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا ماسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې مومینې.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نه شي کرلی.
مله دا زما لپاره خو ډېر ښه کار دی چې مقصد د تریاکو بدل کې یو بل تخم یې راکړی وای. یو تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو هم دونه ګټم چندانې نه کې. خیر د حکومت سم هم دغه خواهش دی چې د تریاکو بدل کې یو بل شی راکړي، مقصد یو بل تخم راکړي. داسې تخم راکړي چې زموږ لپاره ګټه وکړي، موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بېرته وپلورو، خرڅ یې کړو.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډېر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کې یو په نړیوال بازار کې یو کیلو 25,000 افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد شوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتري سیمه کې هغه ځمکه چې په خوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لاتو کلونو راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجا تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ سي زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجا کوي، بارے یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي، یعنی د 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بچي، دا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپل شل جریبه ځمکه کې انجې کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک ځکه نه لري د یو بل چا سره چې په شراکت ځکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار په کښې کې کرل کېږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کېږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسېږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسېږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو اعلی درجه سپینه تاجکۍ هنجې ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجې صادره شوې وه چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یوه متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجې چې ده، د انجې کرل په هم للمي شکل کرل کېږي او هم په کرنیزو مځکو کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې، او نوې چې دي عموماً کې دوی په دوه نوو باندې ویشل کېږي، چې یو چې د سپینې شیلې تولیدوي، سپینه شیره کوي، او بل چې ده سره شیره کوي. د انجو د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري، او یخنۍ یې ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم دی وکړو، ځکه د دوی مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي، او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 45 درجې پورې کېږي، هم دی کولی شي هلته پرورش وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شو چې د انجې کښت وکړو او هلته اصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا دښتې مځکو کې کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجې هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلې کرلې دي شاوخوا سیمو کې، ټول پر اصول ولاړ دي. سشکل
د انجی او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډیری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کار خوښوي، چې عاید یې ډیر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې له مصرفوي.
انجی چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، سید چې خلک وایي موږ د عاید د فار کړله، لیکن د هغه مصارف ډیر و، امراض یې ډیر و، کاریګر ته ډیر اړتیا و پر فجریز مکه باندې. خو انجی چې دا د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جریز مکه باندې دوه دانی کاریګر ته ضرورت ده. یعنی پر یو جری باندې کچیر مش 4000 دانی رشي ولرو، دا تقریبا 300 کیلو پر وصول کې 400 ډول وس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنی دغه د پیسو غټل چې دی، آی جوړول چې دی، هغه پمڅ کې د رشو پر ته تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوت په فجریز مکه کې ډیر حکومت وصول زموږ ډیر کچیر پر هیوا جیر زمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانی وي، دا تقریبا 300 کیلو پورې وصول لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، او کرنیز حاصلات یې کورنۍ او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کارولو ته مخه کوي.
د انج بازار شه دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې چې بازار یې ګرم وو، خو لیکن په هغه وخت کې د پقاچاک باندې اړول کېږي یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انج چې ده، انج موږ کولای شو چې خرید فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزه څخه ترسره کو، او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ول کېږي هندستان ته، چې د هندستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کېږي. په نورو هوا دوک د دوا په جوړول صنعت کې ورڅخه استفاده کوي، مختلف نوې دواګانې د څه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو لپاره استعمالېږي، د مختلف افراز لپاره حیواني دواوي دي، او همدارنګه زراعتي دواوي دي چې دغه ټول کې د څه استفاده ورڅخه کیږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات د پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړی دي چې مطلب انجه وکړي، د انجه روا کښته زړه شکړی دي، او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کڅخه ډیر ستړي وو، خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پرځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي، او هغه ساهو کې چې حاصلات ټول سوي دي هغه موږ خپل خریداري کړی دي تر تجارانو پورې مرسول. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارانو پورې دا ټول یو پروسه ده چې تګیږي، او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي، او په هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 12,000 2,140 2,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیل روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې، او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې د هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپل لومړی نشه له څه شي پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم، او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي، او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 2 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کو نو ما شم خو ارڅ خو سهار برتلو وظیفه ته مازیګر بس لاړو د موږ کورو سره یو چوکیدارو نو به د منطقې ځوانان ټول لاړو د چوکیدار سره به کېناستلو د شپې به وروره جانه تر لاسو یوولس دولس بجو پورې به ناستو دا بدبخت په دې نیشو باندې د سرو نو موږ هم نوې ځواني وغه وخت هغه قلم دونه پوخ نه وو اوله کې چارس به موږ وویل بیا وروره جانه تریاکې ویل موږ ویلې راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي دیا ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو ټول بد ملګری له بد ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راولي بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي هغه وخت کې چې کوم د وادې وظیفې د رسمیاتو ټایم وي ته هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي خو یو ورځ به وسیله وکړي دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده که نه غواړي کار غواړي په اروزګان کې وو تقریبا جنګ سوی وو زخمیان یې راوړي وو او هغه څه وخت کې ما سره نشانه وه په همغه ایمرجنسي کې وو موږ ډېر بد حالت وو ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جیو باسم او ځان ته نیشه پیدا کړم باید چې مالته خدمت کړی وای هغوی هغه کړی په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغې او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې او بیا لغج نه ځان باسې بدبخته شي پسې روان سي داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي د کورنۍ خو لا څه کوي ما خپله دا درس یې ویلی وو دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه او دې نیشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله تقریبا دېر زره روپۍ مې ماش وو او په هفته کې یو درې شپې نوکري والي راتلله پنځه پنځه سوه نوکري نو تقریبا دوه دېرش زره درې دېرش زره داسې جوړېد دا خو داسې یو بدبخته مرض ده سړي هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي که نه نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده چون په دې عمل مې هم کړی ده خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده او دوکاندار راته ویلې وای لاړ شه وای ځان بستر کړه وای دا زوی دسې دا اوس په خبره پوهېږي دا زوی سره د ماشومان واسې جنګ وکړي هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې وای ډېر بد تاثیر کوي نیشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې تقریبا که درته وایم سې له سږي خلاص کړي وروره څه شی چې په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي بس په دغسې غضبو اخته یو که نه ښه کور ښه پلار ښه مور ښه زندګي
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې یاسین خان د اکرم خان ملمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولی په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد درسه ولیدی چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
وایي څه لی مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده. ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به دې اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوکړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا دی حاجي صاحب، خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریختیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده، ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده، خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډېر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای لکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.